چی بندر خ بدیل دی او دلته د افغان سوداګرو پنګونه د اقتصادي ودی پر لور خورا مثبت ګام دی.
د چابهار ترانزیت یا د چابهار لار د کراچی په مقابله کې تر ټولو نورو لارو نه د افغان تجارانو لپاره سہولیات ایجاد کړي. د بیاو بندروالي قیمت وګورئ تاسو کراچی
کې یو لک ده او دلته خپل ډالر ده. خاغلی واحد یاروی که هم د چابهار بندر د بشپړ فعالیدو په برخه کې بازینی هیوادونه ستونزې جوړې کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې افغانستان د کراچی بندر له انحصار خلاص کړي او د همدغه بندر له لارې خلیجي او اروپایي هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه پیاوړې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس وخت از دې رادیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې په 2600 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلې اوریدل شي، او همدارز د facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک لاري کول شي خبرونه او د راپورونو لینکونه او ګوره. اوس به هم ورشو یوې مرکې ته. د کابل پوهنتون ل نوی رئیس خغلی حمید الله فاروقی سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړی ده. د خغلی فاروقی څخه په دغه مرکه کې د هغه د پلانونو او همدارس ته چې په دغه پانتون کې په کومو کارونو باندې د بیړنیو پلانونو د تطبیق تشلی دل کیږي باید دوی پیکارو کې دغه پښتنه مطرح کړی ده چې په ګډه به واورو.
اول کدی فزیکی شرایط توکیه او پیچاد یو مناسب ماحول د تدریس او تحصیل لپاره موږ وایو چې هغه د تحقیق او ریسرچ او د مطالعې زمینی د مراکز او سیستمونو د ایجادو لپاره چې کوته ونی د زمینی برابرې کو پاین حال د پرورش او توسعه د مسائل د سپورت او تفریح او د بدني صحتمندی د محصلینو او د محترمو اساتیدو لپاره توسعوي پروګرامونه په نظر کې لرو چې هغه باید دلته فضا ایجاد شي.
فاروق صاحب محترم، ډیرو وخت خبرې مقطع کوم. کچیرته د تدریس شیوي ته که څه هم تاسو لنډه اشاره درلوده، خو ډیرې مشکلات په دې برخه کې موجود دي. که یو مثال زه تاسو ته وایم چې فرض کړه د ژورنالیزم په برخه کې کچیرته کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم په پوهنځي کې هغه محصلین چې په دې برخه کې روزل کیږي له اوسنیو شرایطو سره برابر روزنه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې اکثر انتقادونه موجود دي. په دې رابطه باندې مشخص پروګرامونه لري او فکر کوي چې په دې برخه کې به تاسو کامیاب شئ او دغه سیستم ته به یو څه تغییر ورکړي؟
اکثر موږ محصلین استادان مدني جامعه د موږ ولې د نیمګړتیا باندې مشخصه شي ویلې دا نیمګړتیا به پر هغه شوي مشخص شوي مغروس کار دی چې موږ د یو همانګۍ د ایجادولو په نتیجه کې هغه فرصتونه چې په شکل بالقوه فرصتونه موجود دي هغه باید فیلتر راولو. او په ساحه د اکاډمیک بحثو کې موږ دغه پوهنتون چې متاسفانه په هېڅ شکل سره هغه خپل اعتبارات بېرته نه ده ترلاسه کړی هغه اعتبارات به ترلاسه شي. او په عین حال کې د موږ محصلین او د محصلینو والدین هغه دغدغې او نارامۍ او هغه پریشانۍ د افکار چې ورسره موجود دی چې د سبا ته به فارغېږي او دوی لپاره به جای د کار نه وي موجود او دوی لپاره به هغه توانایي د تخصصي نه وي موجود چې دوی مارکیټ د کار کې جذب شي.
فرق سه محترم یو بل موضوع چې کڅه هم کریکولم د درسي کریکولم د اصلاح په برخه کې شمنه تازه نه دي، یعنی په خوان د شمنه شوي دي. او تاسو اشاره وکړه د کابل پانتون نغه حیثیت او اعتبار ته چې په خوای درلوده د دې د بیرته راګرځولو لپاره فکر نه کوي چې پرتو ستونزه ته پکاتو تاسو بم یعنی سلسله مشکلات ولري؟ مشکلات مو څه دي په دې برخه کې چې تاسو د هدف ته رسیدو معنی کیږي؟
مشکلات به یقین سره موجود دي. د مشکلات د رفع کولو لپاره حادثه او تلاش او دیو اراده دي موجودیت اساسي شرط دی. او موږ سره الحمدلله دا اراده موجود ده او د دولت مشران خصوصا جناب رئیس مشر هغه تعهد او هغه همت چې د مصر کړی د پوهنتون د بیارغونې او د پوهنتون د معیاري کولو لپاره زه فکر کوم چې د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دغه محدود مشکلات چې همیشه موجود وو او اوس موجود دی د هغې د رفع کولو لپاره به اساسي ګامونه وچتو.
د کابل په هنتون د نوی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونی مو اوریدل چې ویلي هڅه وکوي چې په لمړي سر کې د کابل په هنتون لاسات للی اعتبار برته احیا کړي او په ټولنه کې دغه په هنتون اعتبار او درندواله یو ځل بیا منستر راشي. همدارس دوی ویل چې په درسي نصاب باندې به کار کوي او پکې شته ستونزې به حلوي. دوی ومنله چې مشکلات شته خو د حل لپاره حکومت جدي اراده لري او په خپل ولسمشر د کابل پانتون سره ژمنه کړې ده چې په ستونزو باندې به کار کوي او د ستونزو د حل لپاره هر راز کار کولو ته سینه ډبولې ده. همدارس دوی ویل چې هڅه کوي چې په ستونزو باندې ژر تر ژره کار پیل شي او لومړي سر کې ستونزې وپیژندل شي او وروسته له هغې د حل لارې ورته ولټول شي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې د ځوانانو په اړه دی. یو شمېر ځوانان د ملي وحدت په حکومت باندې د سخت نیوکو تر څنګ وایي حکومتي مشران د واک د ویش په سر بوختي او ځوانان یې له پامه غورځولي. د ځوانانو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل حکومتي رهبران دې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له ځوانانو سره یې کړي دي. په ورته وخت کې اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین یاد څرګندونې ردوي او وایي حکومت هغه ژمنې عملي کړي چې له ځوانانو سره یې کړي وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت لا جوړېدو نږدې دوه کاله تیریږي خو یو شمېر ځوانان وایي چې حکومتي چارواکي په یاده موده کې نه دي توانېدلي چې په حکومت کې دننه د ځوانانو رول تثبیت کړي. یو شمېر دغو ځوانانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې روان سیاسي کړکیچ او د دوو ټیمونو ترمنځ د واک ویش ځوانان متاثر کړي دي. دو تنو ځوانانو مبین شاه او سردار په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
مانو مبین شاه رمزي د یارانو د مسټ رئیس يم. هر حکومت او هر نظام چې د ځوانانو نه استفاده وکي ځوانان د افغانستان ځوانان صادق خلق دي او دوی کولی شي چې خراسان ورنی ولري او دوی ډیر تفصيلات تحصیل یافته خلق دي.
په قرار ان شاء الله جوړيږي. موږ په دې ویاړو چې نن ورځ ځوانان په هر څه پیږي 15% د زموږ د نړۍ ځوانان دي. ان شاء الله ځوانان ورته ودی نه دی او ویخ دی ان شاء الله دې هلي کوشش کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو په خپلو انتخاباتي مبارزو کې له ځوانانو سره غنښمنه کړې وی چې په دغه غژمنو کې د ځوانانو د ورزش په نامو د یو وزارت رامنځته کول هم شامل و چې تر اوسه نه د جوړ سوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معاینیت د رسمي ارقامو لمخې د 1993 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رایو ورکونکو 80% ځوانانو جوړوله. خو اوس دغه ځوانان له ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هغو ژمنو عمل وکړي چې له دوی سره یې کړی وي او په حکومت کې ورته وانډه ورکړي. که څه هم په تیرو 15 کلونو کې ځوانان د حکومت په بیلابیلو برخو کې په فعالیت بوخت دي او حکومت د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې لازم امکانات د دوی په واک ورکړي دي خو د دغو ځوانانو په باور اوس هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یا ځوانان وای لسګو نظر داسې ځوانان بیکاره ګرځي چې له پهنتون څخه فارغ شوي دي او د خپل څنډې ته د ځوانانو د یستلو ښه بیلګه ده. خو له دې وړاندې ولسمشر ویلي و چې هڅې پیل کړې دي چې کراره کراره په حکومتي دندو ډیری ځوانان وګماري. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال کمال سادات وایي چې د تیر په پرتلا په حکومت کې د ځوانانو ونډه زیاته شوې ده. دی وایي په مرکز او ولایتونو کې د ځوانانو لپاره عملا زیات کارونه سوي. موږ ور ناراضي یو خو به هم متوجه یو چې د ځوانانو لپاره زیات کار وکړو. د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د ځوانانو علمي کچه لوړه سوې ده او هغه انرژي چې دوی ترلاسه کړي باید د ولس لپاره په خدمت کولو ولګول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد شاه سنگدل ازادي راډیو ته وویل دا چې ځوان نسل په فساد کې ښکېل نه دی نو باید دوی ته په حکومت کې زیاته ونډه ورکړل شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلې د بغلان په دهنې د بغلان دهنی غوري سیمه د طالبانو په لاس کې لیدلې او د بغلان ولی هم ویلې دي چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی ټاکلې. همدا شیبه له موږ سره د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالی چې په بغلان کې کار کوي د ټلیفون په ژوندۍ تماس کې دی. غزالی صاحب مننه کور ودان چې ټلیفون مو اوکی ک په بغلان کې په دهنې غوري کې ورستای وضعیت څنګه دی؟ پلاوی چټکل شوی حیات چټکل شوی دی والی لخوا څه کار کوي تر اوسه پوري؟
والی بغلان امروز در کنفرانس خبری گفت که سقوط ولسوالی دهنه غوری با داشتن اقدر قوای مجهز و امکانات درست این سوال برانگیز است. گفت هیئاتی را ما موظف کردیم تا این که بررسی بکنن که چرا ولسوالی دهنه غوری با وجودی که تجهیزات جنگیش درست بود، قوتهای بیشتری بود، چرا سقوط کرد. گفت که هیئات مصروف بررسی هستن و از دنیا میگفت که ما مصروف تجدید قوا هستیم، قوای از کابل و مزار قوای اضافی می و حمله میکنیم دوباره برای بازتشکیلی موازی از دست رفته نیروهای امنیتی در ولسوالی دهنه غوری که باید امروز حمله آغاز میشد اما تا هنوز معلوم نیست.
بله غزال صاحب محترم، دهنه غوری دست یو سیمه که پرته ده چه سڑک تا نگده ده او ده کابل کندوز و بدخشان عمومی سڑک پم ده زی تیریگی پل خمری هم دیر رو تا نگده ده، څومره تهدید موجود ده چه واقعا ده غط پیخ و یا خطر دیر زیاد وی؟
دهنه غوری در 35 کیلومتری غرب پل خمری مرکز ولایت بغلان قرار داره که در جوار ولسوالی نامن در جوار منطقه نام بند غوری که در کنترل طالبان است این منطقه قرار داره. این ولسوالی در جوار سرک قرار نداره ولی از این که طالبان تانستن از دون بر ولسوالی از دون بر بند شابدون ساحه دیگی در سطر بخواب بیارن این از دیدیو خیلی قابل اهمیت هست و میشه که و از این نقاط تهدیداتی را بالای ولسوالی دوشی و ولسوالی خب ولسوالی دوشی مشخصن و قسمت های از ولسوالی طلا برفک اینا عملات را داشته باشد.
بله دیر از یادتم منه نپا بغلان که دازدی رو خبریال بشیر احمد غزالی و چه ده دهنه غوری ولسوالی ده سقوط پاره بنده تازه جزئیات لمون سره شریک کړل. لوی ویل چی د بغلان ولی ویلی ننی په کانفرنس کې ویلی چی د دغه سیمه د سقوط پاره بنده یو پلاوی ټاکلې او دا چېړي چې څنګه دغه سیمه سقوط شوی او ډیر ژر به افغان پوځیان هلته بیرته خپل عملیات پیل کړي چې دغه سیمه له طالبانو ونیسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د پاکستان د بلوچستان او کشمیر حالاتو ته اشاره وکړه. د بدسال کې د چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پراخ اعتراضونه دوام لري. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د هند او پاکستان په اړیکو کې د زاړه کړکیچ اور نن یو ځل بیا هغه مهال تازه شو چې د هند صدر اعظم د پاکستان په بلوچستان، کشمیر او ګلګیټ سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه. نارندرا مودی د اگست د 15مې د هند د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې چې څه باندې یو نیم ساعت وخت یې ونیو وویل هغه وخت را رسیدلی چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د خلکو په وړاندې د خپلو بیرحمیو په اړه نړۍ ته حساب ورکړي. د لومړی ځل دی چې مودی د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې بهرنیو مسایلو ته اشاره کوي. د وویل د بلوچستان، ګلګیټ او د پاکستانی کشمیر خلکو په تیرو څو ورځو کې له ده څخه مننه کړې او زیاته کړه دی ویاړي چې د دې سیمو د خلکو سترګې د مرستې لپاره هند ته اوړي. مودی په خپله وینا کې په هندي کشمیر کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پیل شویو لاریونونو یادونه ونه کړه، خو په داسې حال کې چې د ده وینا روانه وه وسلوالو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په دو جلا حملو کې لس کسان ټپیان کړل. هندي امنیتي چارواکي وایي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. یوه هندي امنیتي مقام وویل دواړه حملې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې شوې دي. په هندي کشمیر کې د اعتراضونو له پیل سره سم ګرځبندیز لګول شوی او د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په مرکز سرینګر کې خاص احضارات نیول شوی دي. په هندي کشمیر کې له تشدد ډک اعتراضونه د جولای د میاشتې په اتمه وروسته له هغه پیل شول چې د هند امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د ډیره وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو قمندان وواژه. له دې پیښې وروسته د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د تشدد په پیښو کې څه باندې 50 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. څارونکي وایي د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې د پاکستان د ستونزو یادونه هغه غبرګون دی چې هند یې تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې د بیلتون پالنې له غوښتنو د پاکستاني مشرانو د ملاتړ په وړاندې څرګندوي. د هند صدر اعظم پر ځوانانو غږ وکړ چې ځانونه دې له تروریزم او تروریستانو څخه لرې وساتي او زیاته یې کړه هند به هیڅکله هم تروریزم ونه زغمي او تروریستانو ته به تسلیم نشي.
په هلمند کې د بوست 515 زون قومندان وویل پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د افغان حکومت ځینې ادارې د نړیوالو کنوانسیونونو د مفادو په پلیږیدو کې پاتې راغلي او د